Radio. Radio Azadi.
سلامونه ستړي مشه زه صفی الله ستان ایگزام تاسو د ازادي رادیو د غیسارانی خبری مجلې ته خره غلاست وایم پیل په خبرونو کو د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ادعا کړی چې ترهګری ډلې له افغان خاورې پر پاکستان بریدونه کوي. شریف د ملګرو ملتونو اتیایمې عمومي اسامبلې ته په وینا کې دا خبره وکړه. هغه وویل د طالبانو حکومت باید ډاډمنه کړي چې د افغانستان خاوره د ترهګرو لخوا د چا پر ضد نه کارول کیږي. شهباز شریف خپل هیواد د ترهګرۍ ښکار وباله او د بیلګې په توګه د جعفر اکسپرس د سلګونو مسافرو د یرغمل پیښه یاده کړه. د طالبانو حکومت په کراتو د پاکستاني چارواکو څرګندونې رد کړي او ویلي دي چې افغان خاوره د چا پر ضد نه کارول کیږي او پاکستان د خپلو ستونزو پړه پر افغانستان نه اچوي. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په یوه حاشوي ناسته کې ټینګار وشو چې د طالبانو حکومت باید د نجونو پر تعلیم لګیدلی بندیز لرې کړي. د ناستې ګډونوالو وویل نړیواله ټولنه باید پر طالبانو فشار راوړي څو د افغانانو اساسي او بشري حقونه رعایت کړي. دې ناسته کې همدارنګه د افغانستان د ټول شموله راتلونکي په موضوع هم بحث وشو. تر څنګ یې په دې نیوکې وشوې چې طالبانو څنګه له دینه د یو ابزار په توګه کار اخیستی او پر افغانستان او سیمې اغېزې پرېښي. په دې ناسته کې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ، یو شمېر افغان فعالانو، پخوانیو سیاستوالو او ځینو بهرنیو ډیپلوماتانو ګډون کړی و. نن د افغانستان د پخواني جمهور رئیس ډاکټر نجیب الله د وژل کېدو 9 تلین دی. ډاکټر نجیب د 1996 کال د سپتمبر په 8 له خپل ورور شاپور احمدزي سره یو ځای د طالبانو لخوا چې تازه وخت رسېدلی و تر شکنجې وروسته په دار وځړول شو. ډاکټر نجیب د کابل تر سقوط مخکې د ملګرو ملتونو په دفتر کې پناه اخیستې وه. د ډاکټر نجیب له مرګه که څه هم 9 کاله تیریږي، خو لا هم په افغانستان کې دننه او بهر ګڼ پلویان او مخالفین لري او د یوې اغېزناکې څېرې په توګه ترې وخت نا وخت یادونه کېږي. نجیب الله د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند د پرچم څانګې غړی و چې له 1996 تر 1992 کال پورې د افغانستان ولسمشر پاتې شوی. د هغه حکومت د پخواني شوروي له ملاتړ برخمن و. د اروپایي ټولنې د دفاع څو وزیرانو په بیړني ډول د ډرون الوتکو د یو دیوال په جوړولو بحث وکړ. د اروپایي ټولنې دفاع وزیرانو د جمعې په ورځ په دې اړه په ویډیو کانفرنس کې ګډون وکړ چې د اروپایي ټولنې د دفاع کمشنر اندرس کوبیلیوس لخوا دایر شوی و. دا وروسته له هغه چې دا میاشت روسي جټ الوتکې او ډرونونه د ناټو د دوو غړو هیوادونو پولند او رومانیا هوایي یاریم ته ننوتل او د لنډ وخت لپاره په ځینو هوایي ډګرو کې له هغې ډلې ډنمارک او ناروې کې پروازونه وځنډېدل. او د کرکټ په آسیا جام کې هندوستان تر یوې اوږدې لوبې وروسته سریلانکا ماته کړه. لومړی هندوستان بیټنګ وکړ او په شلو اوورونو کې د 203 منډو لوړ هدف ورکړ. سریلانکا 202 نمرې وکړې چې په دې ترتیب لوبه مساوي شوه او سوپر اوور ته لاړه. په سوپر اوور کې هندوستان بری ته ورسید. تمه ده هند د یکشنبې په ورځ د آسیا جام په پای لوبه کې له پاکستان سره مخ شي. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي. د خبرونو تل لوستل شي. وربشه د پروګرام د مطالبه معرفي ته د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ادعا کړې چې له افغان خاورې ترهګر پر پاکستان بریدونه کوي.
وان انټرم ګورنمنت ټو ټیک افیکټیو اکشن اگینست ټیرریست ګروپ اینڈ ټو انشور دټ افغان سولجرز ډاټ یوز فور ټیرریزم اگینست اینی کنټری.
د کډوال عالی کمشنرۍ د پاکستان هغه پریکړه د اندېښنې وړ بلل چې په دغه هیواد کې د کډوالو کمپونه ختم کړي. په ایران کې نوی تعلیمي کال پیل شوی خو زرګونه افغان ماشومان له زده کړو پاتې دي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د پاکستان صدر اعظم وایي د طالبانو حکومت باید بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو حقوقو ته درناوی وکړي او د ترهګرو ډلو پر وړاندې مؤثر اقدامات ترسره کړي. شهباز شریف په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په اتیایم عمومي اسامبلې کې وویل هیواد د افغانستان د نږدې ګاونډي او ورور هیواد په توګه د دغه هیواد په سولې او ثبات کې مستقیمه ګټه لري. د ملګرو ملتونو اتیایم عمومي اسامبلې د سپتمبر په 13 پیل شوې او افغانستان د څلورم پرلپسې کال لپاره په دې ناسته کې ګډون نه لري. جزئیات په دغه رپورت کې.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي چې د طالبانو حکومت باید د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو حقونو ته درناوی او د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه وکړي. هغه د جمعې په ورځ د سپتمبر پر 26 د ملګرو ملتونو په 20 عمومي اسمبله کې وویل، پاکستان د افغانستان د نږدې ګاونډي او ورور هیواد په توګه د افغانستان سوله کې مستقیمه ګټه لري.
د افغانستان موقت حکومت باید بشري حقونو او په ځانګړي ډول د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. له ټولو مهمه دا ده چې مکتمل او موقت حکومت د تروریستي ډلو پر وړاندې مؤثر اقدامات وکړي او ډاډ ترلاسه کړي چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد د تروریزم لپاره ونه کارول شي.
د پاکستان صدر اعظم دغه شان ټینګار وکړ چې د افغانستان د پرمختګ او هوساینې کلي د سیمې په ثبات او اتصال کې نغښتې ده. دغه په وینا پاکستان له ټولو شریکانو سره په تعامل کې دی ترڅو بشر دوستانه مرستې له افغانستان سره دوام ومومي، د دې هیواد له اقتصادي پرمختګ ملاتړ وکړي او د یو ټول شموله سیاسي چوکاټ رامنځته کېدو ته هڅونه وکړي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان او د سیمې د نورو هیوادونو چارواکو په وار وار په افغانستان کې د تروریستي ډلو د فعالیتونو او ورته د خوندي پناه ځایونو د برابرولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. تازه د روسیې، چین، ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په څلور اړخیزه ناسته کې چې د روسیې په بلنه د پنجشنبه په ورځ د سپتمبر په 25 د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په څنډه کې ترسره شوه، د ترهګرۍ له موضوع سره تړلې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه. دوی د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ترهګرۍ پر وړاندې عملي، مشخص او سنجول شوي اقدامات ترسره کړي، د تروریزم د روزنیزو مرکزونو او وړوندو تاسیساتو مخه ونیسي او د ترهګرو د جلب او جذب، مالي تمویل او د وسلو لاسرسی محدود کړي. خو د طالبانو حکومت تل دا ادعا رد کړې او ټینګار یې کړی چې په افغانستان کې هیڅ ترهګریزه ډله نشته او خاوره به یې هم د هیڅ هیواد پر وړاندې ونه کارول شي. د دغو څلورو هیوادونو په ګډه اعلامیه کې د غشان په نورو موضوعاتو لکه د ټولو افغانانو حقونو او اړتیاو ته درناوی، د ښځو او نجونو اساسي حقونو ته لاسرسی، د یو ټول شمول او پراخ بنسټ سیاسي نظام جوړول، د مخدره موادو پر وړاندې مبارزه، اقتصادي همکاري او افغانستان سره د بشر دوستانه مرستو په دوام ټینګار شوی دی. داسې مهال چې طالب چارواکو په وار وار ویلي چې حکومت یې ټول شموله دی، د ښځو او نجونو په ګډون د هیواد د ټولو اتباعو حقوق د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تامین شوي او د مخدره موادو پر وړاندې هم لازم او مؤثر اقدامات شوي دي. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو 20 عمومي اسمبلې د سپتمبر په 24 پیل شوې او یوه اونۍ به دوام وکړي. له کله نه چې د 2021 کال په اګست کې په افغانستان کې جمهوري نظام ړنګ شوی، دا څلورم کال دی چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د افغانستان استازولي نه کیږي. د افغانستان کلنی غړیتوب په دې سازمان کې شاوخوا $2 لک دی، خو په وروستیو کلونو کې دا پیسې نه دي ورکړل شوي، چې له امله یې دغه هیواد له ملګرو ملتونو شاوخوا $9 لک پوړوړی دی.
دا آزادۍ رادیو خبری مجله اوري.
وربشو پاکستان ته د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرې د پاکستان په هغه پریکړه اندېښنه ښوولي چې د کډوالو کمپونې ختم کړې دي. په دې سره ګڼ هغه افغانان چې په کمپونو کې اوسیږي ناقانونه بل شوي او د ایستلو لپاره یې د پاکستان حکومت چټک اقدامات کوي، سره له دې چې ګڼ افغانان چې د پی او آر کارتونه لري له پاکستانه د ایستلو په حال کې دي. جزئیات د شبیر احمد جان په رپورټ کې.
د سپتمبر 26 د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیر وایند خسر خان افریدی مشال لیډو ته وویل چې دوی د پاکستان حکومت د هغې پریکړې په اړه اندېښمن دي چې ګنې د هیواد نه ټول د کډوالو کیمپونه ڈی نوٹیفائی یا ختم کړی دی. دا پنجاب صوبے د داخله چارو سکتر ڈاکٹر جاوید احمد مطبوعاتو ته ویلی چې اخری کیمپ په میاواله کوټ چندنا پنجاب کې وو او دغه ختمولو وروسته اوس یو هم په رسمي توګه کیمپ په پنجاب کې نشته دی. د پنجاب حکومت د پاکستان غیر قانوني بهرنیانو د بیرته ستنېدو پلان لاندې تدویر ساتلو مرکزونه جوړ کړی وو او د هغو افغان وګړو په نخښه کولو عمل یې پیل کړو چې د اعتبار وړ اسناد یې نه درلودل. بې اسناد افغانان په دې مرکزونو کې تر هغه وخت پورې ساتل کېدل تر څو چې دوی افغانستان ته د تلو لپاره تورهم پولیس ته لیکدول بندوبست نو شوی. دا چې دغه کډوال د پنجاب نه خوروخ کړی شول، خو دلته خیبر پښتونخوا کې هم کیمپونو کې میش کډوالو ته ویل شوی چې په رضاکارن توګه واپس لو زمیمه برابر کړي. پیښور کې د افغان کډوالو د شورا یو غړی فضل مولا تورکه مشال لیډو ته وایي چې د کیمپونو غیر رسمي کولو او د واپس لیکدول وروسته هغه رنګ اسانتیاوي اوس نه لري او ستونزې لا هم زیاتې شوې دي.
لارو سرحدونو کې مشکلات او ستونزې شته. کرایګانې د حد نه زیاتې سوا دي. پلکونه دي څلور لکه او پنځه لکه او شپږ لکه پورې چې دا هر سړی د وس خبره نه ده. او دلته په ځینو کمپونو کې خلکو اړول دي، کورونه نیول دي. په خیبر پختونخوا کې ډېر بد وضعیت دی. کورونه په مشکل سره پیدا کیږي او په کمپونو کې د دې لپاره هېڅ ډول سهولت نشته. خلک هم په تشویش کې دي او دلهوره لري. دوی ته ویل شوي هم دي چې تاسو هم اماده شئ، اوس خو تاسو سره خیبر پختونخوا حکومت سهولت کوي او در سره سختۍ نه کار نه اخلي. او که چېرته وفاق امر وکړو چې دا خلک وباسي نو بیا به موږ مجبور یو تاسو سره به سختي کوو. یونسیار هم په دې برخه کې هېڅ ډول اقدام نه کوي. هغې هم بس دا خبره بیخي پرېښې ده، تپوس هم نه کوي. مال تایم چې ستنېږي امکانات نشته دی او موسم هم جمعې پیل دی. بل چارواکي آبادۍ ته هم اجازه نه ورکوي چې چا شخصي ځمکې دي یا په خرګوټو کې نمرې لري. دا بله یوه ستونزه ده.
دغه ډول د کډوالو د شورا یو بل غړی سید اغا وایي چې پنجاب نه هو زیاتره کډوال راوستل شو. البته خیبر پښتونخوا کې ورسره نرمي کیږي، خو بیا هم خلق تنگ دي او تلو ته تیار دي.
دا ټول کیمپونه یې ټول دغه کړي نوټیفیکیشن یې ورکړي دي چې کیمپونه خالی کوي. کم یو که پاتې وي نو هغه ته هم داسې نوټیس یې ورکړي دي چې تاسې په خپله خوښه لاړ شئ. نو د کیمپونو حالت خو بیخي خراب دی. هېڅ کوم دغه نشته دی د پاتې کېدو کوم چانس یې نشته. ډېر کم خلک لکه په وړو کې چې مالګه وي ډېر کم خلک پاتې دي. او صرف په دغه کورونو کې چې کوم خلک دي نو دا تر اوسه د کیپیکې نه دي روان شوي. دوی هم نور تنګ دي، خو نه پوهېږو چې څه شته په انتظار. نور خو انتظار کېدل هم مشکل دی. ځکه چې یو سړی چاته دشمن وایي نو د دشمن په کور کې پاتې کېدل هم مشکله خبره ده. باید پاتې نه شي. نور زموږ تمه امید هم نشته د پاتې کېدو. خو یو خو د ترانسپورټ کمې دی. کې پی کې کې وایي چې تاسو خپله خوښه لاړ شي.
ولې په دې اړه مو چې کله د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان یو این سی آر پاکستان کې وایند قصر خان افریدین وپوښتل، نو دې مشال لیډو ته د واټس اپ میسج له لارې وویل چې یو این سی آر د پاکستان لخوا په هیواد کې د افغان کډوالو بېلابېلو کیمپونه ختمولو په اړه اندېښمن دی او باید دغه کډوال دی په رضاکارانه توګه مرحله وار او په باعزته لاره واپس ولېږل شي، نه چې په زور زبردستی. د پاکستان حکومت کال 2023 اکتوبر میاشت کې د بیا اسناد افغان کډوالو ستنېدل اعلان کړو چې وروسته دغه پریکړه اسناد لرونکو لپاره هم اعلان شوه. او تر دغه اعلان وروسته د افغان کډوالو د واپسې عمل تر دې دمه دوامدار دی. بلخوا د پېښور هایکورټ یو پریکړه کې د هغو افغان کډوالو د شړلو لړۍ د ودرولو امر کړی چې له پاکستاني وګړو سره ودونه کړي او پاکستان ماشومان لري. د پېښور هایکورټ جسټس وقار احمد او جسټس کامران حیات میاخیل په ګډون یو بینچ د پنجشنبې په ورځ د هغو سو افغان وګړو د واپس لیږدولو د ودرولو عمل وکړ چې د پاکستاني میرمنو سره ودونه کړي دي او ماشومان لري. دغه کډوالو لپاره په عدالت کې وکالت وکیل سیف الله محب کاکا خیل او نعمان محب کاکا خیل کولو. دغه وکیلانو عدالت ته خواست وکړو چې د پاکستان د قانون مطابق چې د پاکستان اوسیدونکو زنانه سره کم بهر ملکی واده کړی دی هغه ته به پاکستانی شناخت ورکول کیږي او دا د دوی قانوني او آئینی حق دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر حال کې
د سیانګالو شخ
کوم دغه زه یم. غوا می مال می ټول می در بدر رسید.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
ساده او روانه جبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه.
په ایران کې نوی تعلیمي کال پیل شوی خو په دغه هیواد کې زرګونه افغان ماشومان له زده کړو پاتې دي. ځینو ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې د ایران پوهنې وزارت نا دولتي موسسو ته لیکونه استولي چې کډوال ماشومان مه جذبوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
له ایران د جبري استلو د بهیر له چټکېدو او ورځ بلې ته پر افغان کډوالو د محدودیتونو لګولو سره هم مهاله په دغه هیواد کې د نوي تعلیمي کال پیلېدو سره زرګونه افغان کډوال ماشومان ښوونځیو ته لته پاتې شول. یو شمېر ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد چارواکو په ایران کې مدني سازمانونه د افغان کډوالو ماشومانو ته د زده کړو له برابرولو منع کړي دي. د ایران شرق ورځپاڼې د چهارشنبې په ورځ د سپتمبر په 24مه د نوي تعلیمي کال د پیل په اړه راپور کې لیکلي چې د ایران د پوهنې وزارت غیر دولتي سازمانونو ته د لیکونو په استولو امر کړی چې د افغان کډوالو ماشومانو لپاره خپل تعلیمي فعالیتونه ودروي. دغه ورځپاڼې زیاته کړې چې تر تیر کال پورې دغه ماشومانو ته د سرشمیرنې پاڼو په کارولو ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړل سوې وه، خو په ټکو یې سږ کال د دې پاڼو د اعتبار له لغوه کېدو سره ډیری زده کړو ته له لاسرسي راګرځول سوي دي. د ایراني رسنیو د معلوماتو له مخې د ایران مدني سازمانونو په دودیز ډول د هغو ماشومانو د ملاتړ لپاره کار کاوه چې د ټولنیزو او اقتصادي ستونزو له امله له ښوونځیو نه محروم پاتې دي. د ایران د حکومت د اقدام په ایران کې د یو شمېر افغان زده کوونکو او د هغوی د کورنیو اندېښنې راپارولي. وایي چې اوس بې بخلیکه او له ژونده ناهیلي د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. اته کلنه افغانه ماشومه زهرا محمدي چې ټاکل سوی وه سږ کال د تهران په یو ښوونځي کې دوهم ټولګی پیل کړي، ازادي راډیو ته وویل دوایی ما تیر کال لومړی ټولګی ولوسته او غوره نمرې مې هم ترلاسه کړې، خو سږ کال دوهم ټولګي ته نسم تلای. ځکه راته ویل چې تاسو د استوګنې اسناد نه لرئ، دا چې ښوونځي ته نسم تلای ډېره خواشینې یم. زه ژاړم ځکه چې زه له ښوونځي سره مینه لرم او غواړم چې ښوونځي ته لاړ سم اول ته زده کړې وکړم. یو افغان کډوال احمد ضیا، هغه پلار چې ایران کې د اوسېدو د اسنادو د نه لرلو له امله لورګانو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړل سوې، هم ورته اندېښنه مطرح کوي.
د دې پر ځای چې زموږ لوڼې ښوونځي ته شامل کړي، زموږ دوسیه په لاس راکړه او ویل چې تاسو نور اسناد نه لرئ او دولت له دې وروسته اجازه نه درکوي. موږ اوس بې برخلیکه پاتې یو. لورګانې مې یوه یې په څلورم ټولګي کې وه چې باید سکل پنځم ته تللې وای، او بله یې شپږم کې وه چې باید سکل یې اووم ټولګی لوستی وای، خو له بده مرغه نوم لیکنه یې ونه شوه.
د اندېښنه څرګنده کړه چې که افغانستان ته واستول سي، لوڼې به یې بیا هم د طالبانو لخوا پر زده کړو د لګول سویو محدودیتونو له امله زده کړو ته دوام ورنه کړای سي. په ورته وخت کې د ایران قدس خبری آژانس د ایران د ښوونې او روزنې وزیر علی رضا کاظمی په حواله لیکلي چې سکل شاوخوا 50,000 د ښوونځیو په عمر برابر افغان ماشومان له نوم لیکنې محروم سوي دي. نوموړي زیاته کړې چې د دې ډلې لپاره به داسې ترتیبات ونیول سي چې زده کړو ته د دوی د لاسرسي ستونزه حل کړي. د کاظمی په خبره تیر کال نږدې 650,000 بهرني زده کوونکي په ایران کې په زده کړو بوخت وو. د ایران په ښوونځیو کې د افغان کډوالو ماشومانو پر زده کړو دا محدودیت په داسې حال کې لګول سوی چې د تهران ولی محمد صادق متمدیان اعلان کړی چې د افغان غیر قانوني کډوالو د ایستلو دوهم پړاو به روانه اونۍ پیل سي او دا پروسه په جدي توګه څاري. د ایران حکومت د روان کال په پیل کې د نږدې 2,000,000 افغان کډوالو د سرشمیرنې کارتونه باطل اعلان کړل او د دوی ایستل یې پیل کړل. د کډوالو د حقونو د ځینو مدافع بنسټونو د رسمي شمیرو له مخې تر اوسه پورې نږدې 2,000,000 کسان له ایرانه ایستل سوي او دا بهیر له دغه هېواده هره ورځ د زرګونو کډوالو په ایستلو دوام لري.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساده زموږ په نوي اپلیکیشن باندې. ملګرو ملتو راپور ورکړی چې د افغانستان په ختیځ کې د نوري فایبر انټرنیټ بندیدو زلزله ځپلو ته د مرستو رسولو مخه نیولې. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د دغه سازمان پر ریلیف پاڼه د یو راپور په خپرولو ویلي د انټرنیټ بندیدو د مرستندویه ادارو او ژغورونکو ډلو ترمنځ اړیکې له خنډ سره مخ کړي دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې د ورستیو زلزله ځپل سویو ته د مرستو رسولو د بهیر د پڅوالي په اړه د اندېښنو په دوام تازه د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې د افغانستان په ختیځ کې د نوري فایبر انټرنیټ بندښت زلزله ځپلو ته د مرستو رسولو بهیر پڅ کړای دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د پنځشنبې په ورځ د سپتمبر په 25مه د دغه سازمان پر ریلیف پاڼه د یو تازه راپور په خپرولو سره ویلي چې د انټرنیټ بندیدو د مرستندویه ادارو او ژغورونکو ډلو ترمنځ اړیکې ستونزمنې کړي. کړی دي. اوچا په خپل راپور کې دا هم ویلي چې په کونړ ولایت کې په زلزله ځپلو سیمو کې 94% خلک په خلاص فضا یا موقتی سرپناو کې ژوند کوي. د غیدارې د زمي موسم پر انګ دي کېدو دوی ته د بیړنۍ مرستو پر اړتیا ټینګار کړای دی. د مرستندویه ادارو ځینې کارکوونکي او زلزله ځپلي هم تاییدوي چې د انټرنیټ ستونزې د مرستو رسولو بهیر ورو کړای دی. د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې له زلزله ځپلو سره د مرستې د یوې خیریه موسسې کارکوونکي عبید رحمان وویل
هغه په بانک کې پاتې د بانکونو حساب ټول بند و نو هغې په حساب باندې مونږ ته د انټرنیټ لږ دغه مشکلات جوړ کړل او سره زمونږ دا کوم بېرته چې بودیز مونږ دفتر اپلوډ کولو هغې کې لږ مونږ ته مشکل جوړ شولی چې هغه چې فایبر نوري نه وي نو مونږ د موبایل انټرنیټ باندې هغه مخکې نه ځي نو هغه مونږ دلته خریداري کړې وه د خلکو سره موادې کړې وې او خریداري په اساس باندې خلکو مونږ ته مال نه راکو
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د چلس سیمې اوسیدونکي فرید هم په خپله سیمه کې د انټرنیټ د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
انټرنیټ ډېر کمزور دی انټرنیټ سره کار نه کوي څوک چې انټرنیټ نه کار اخلي یا د سیبل لا کوي نو بیا هغه کله د ساحې نه وځي لاندې ساحو ته کده شي بازار ته یا ولسوالۍ طرف ته بیا انټرنیټ کار شروع کړي ته وایي په بخښ مشکلاتونه شته او هواګانې یخېږي لګیا دي کمپنۍ ته ډېر ضرورت ده خیمو او د غذایی موادو ضرورت هم شته.
د نورګل ولسوالۍ اوسیدونکي سبا ګل هم وایي چې خلک اړتیا لري چې مرستې پر وخت ور ورسیږي.
د خلکو حیوانات لمنځه تللي او نباتات هم خراب شوي. دا چې نباتات او حیوانات لمنځه تللي او خراب شوي نو د انسانانو وضعیت بالخصوص د ماشومانو وضعیت ډېر زیات خراب دی. دولت هم د نور کوم مؤسسات خارجي جوګانې وي چې د خلکو د کار د اوبو د خوراکي توکو د سرپناه او بالخصوص ماشومان او سپینګلی بوډاګان په ډېر بد وضعیت کې دي چې د مرستې میدان ته راودانګي.
د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې د افغانستان په ختیځ کې زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره څه باندې 20 میلیونه ډالر ځانګړي شوي. خو د دغه سازمان په خبره د زیانمنو شویو خلکو د ټولو اړتیاو د پوره کولو لپاره 115 میلیون ډالر نه زیاتو پیسو ته اړتیا ده. د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټ پرې کېدل په داسې حال کې له زلزله ځپلو سره د مرستو رسولو بهیر ټکنای کړی چې تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت لخوا د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د نوري فایبر انټرنیټ پرې شوی چې له امله یې د دفترونو کارونه یې ګډوډ کړي او کورنۍ یې له ستونزو سره مخ کړي دي. د طالبانو حکومت د خپل مشر ملا هیبت الله اخندزاده په امر د افغانستان له لسو څخه په زیاتو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټ بند کړی، هغه اقدام چې ملي او په نړیواله کچه یې غبرګونونه راپارولي دي. د نوري فایبر انټرنیټ یو ډول انټرنیټي شبکه ده چې افغانستان له 5 ګاونډیو هیوادونو سره نښلوي او د راپورونو له مخې د دغه هیواد په 26 ولایتونو کې ترې ګټه اخیستل کېده. څارونکي په دې باور دي چې د دغه انټرنیټي خدمتونو پرې کېدل ممکن د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د چارو په پرمختګ شدید منفي اغیز وکړي. د اګست د 1.5 نیټې مرګونې زلزلې د کونړ او ننګرهار په ګډون د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې پراخه ویجاړي رامنځته کړه. د رسمي شمیرو له مخې په دې مرګونې زلزله کې تر 2200 ډیر کسان مړه شوي او نږدې 4000 نور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم په خپل راپور کې ویلي چې وروستۍ زلزلې لږ تر لږه 8500 کورنۍ یعنې شاوخوا 55000 کسان اغیزمن کړي دي او سربیره پر دې یادې زلزلې څه باندې 1400 له منځه وړي چې له امله یې 95% زیانمن شویو کورنیو خپلې خوراکي سرچینې له لاسه ورکړې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د خزینه لوبغاړو د کرکټ نړیوال جام د سې شمې په ورځ د هند او سریلانکا په کوربتوب پیلېږي. د 5 اوورونو په دې اتلولۍ کې د نړۍ اته لوبډلو برخه اخیستې. جزئیات په دغه رپورت کې.
دا څلورم ځل دی چې هند د ښځینه کرکټ د نړیوال جام کوربه کیږي او د سریلانکا لومړی وار دی. د ښځینه کرکټ د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام تر بلې هرې لوبډلې آسترالیا ډېر خپل کړی دی. د آسترالیا ټیم په تیرو 14 اتلولیو کې وخپلې کړې دي او سش کال هم د تیر جام د اتل په توګه برخه اخلي. سش کال د آسترالیا، بنګلادیش، انګلستان، هند، نیوزیلند، پاکستان، جنوبي افریقا او سریلانکا لوبډلو برخه پکې اخیستې ده. هر ټیم به له بل سره مسابقه وکړي او په اخره کې به څلور مخکښ لوبډلې نیمه پایلوبې ته ووزي. پایلوبه به بیا د نومبر په دوهمه تر سره شي. د دې نړیوال جام د پیل مراسم د هند په ګوهاټی کې د آسام په کرکټ لوبغالي کې په پام کې دي او لومړی مسابقه د دې جام د دوو کوربنو ترمنځ ده، د سریلانکا او هند ترمنځ. د بالیوډ د سندرغاړي شاریا ګوشال په سندره به دا مراسم پیل شي. ګوشال د هند له هغو سندرغاړو څخه یوه ده چې ډېرې جایزې یې ګټلې دي. د ښځو د کرکټ نړیوال جام په څلورو کلونو کې یو ځل ترسره کیږي. تر اوسه دا اتلولي د اتو لوبډلو ترمنځ ترسره شوې ده او تمه ده چې بله پلا یعنې په 2029 کې دا سیالي د لسو لوبډلو ترمنځ وشي. که څه هم د ټیمونو شمیر په دې جام کې زیاتی شي، خو افغان ټیم چې له کومو ننګونو سره مخامخ دی شایي دا هیله ونه لري چې په دې جام کې به د ګډون چانس ترلاسه کوي. په افغانستان کې د 2020 کال د اګست له میاشتې راوروسته چې طالبانو بیا ځلي کابل نیولی دی، د ښځو پر سپورټي لوبو یې بندیز لګولی او د کرکټ د ښځینه لوبډلې لوبغاړي بهرنیو هیوادونو ته کډوالې شوي دي. سږ کال د کرکټ نړیوالې شورا هڅې پیل کړې چې د افغانستان د ښځینه ټیم لوبغاړي سره یو ځای کړي، د هغوی روزنه وکړي او د تمریناتو مناسب چاپیریال ورته برابر کړي. په دې ترڅ کې د جنوري 1 د افغانستان د ښځینه کرکټ لوبغاړو یو لس کسیزه ډله د بې پولي ښځینه کرکټ لوبغاړو له ټیم سره مسابقه وکړه. دا لوبه د استرالیا په ملبرن کې ترسره شوه او دا د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته د افغان لوبډلې لومړۍ لوبه وه چې د 2 په توپیر یې بایلوده. د سش کال د نړیوال جام بل سیاسي اړخ دا دی چې پاکستاني لوبډلې په هند کې له لوبو څخه ډډه کړې ده. د همدې لپاره د کرکټ نړیوال شورا 2 مخکې پریکړه وکړه چې د پاکستان ټولې لوبې به په سریلانکا کې ترسره شي او که د پاکستان لوبډله نیمه پایلوب یا پایلوبې ته ووته، هغه مسابقه به هم په سریلانکا کې وشي.
د ازادي راډیو لالارې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه
بیا هم له کرکټه دا چې په خوست کې د یوې خصوصي رسنۍ په نوښت د ځوانانو کرکټ جام د 20 لوبو دویم پړاو پیل شوی. د لوبو منتظمین وایي دا سیالۍ د خوست په ګډون په 4 ولایتو کې ترسره کیږي او د هیواد د 8 ولایتونو څخه به یوه یوه مخکښه لوبډله پکې برخه ولري. جزئیات له نجیب الله الوخیل اورو.
په خوست کې د ځوانانو کرکټ جام د 20 لوبو دویم پړاو پیل شو. په یاد لوبو کې چې د یوې خصوصي رسنۍ په نوښت جوړې شوې، د خوست، پکتیا، کندوز، بلخ، ننګرهار، کابل، کندهار او هلمند ولایتونو د کرکټ 8 مخکښ لوبډلې برخه اخلي چې د خوست په ګډون به په 4 ولایتونو کې ترسره شي. د لوبو یو منتظم راز محمد باوري مشال رادیو ته وویل
خصوصي تور هم د ځوانانو د دغه ډول سالم مصرفیت لپاره کار وکړي او بیا د ورزش ادارې د دغه خصوصي تور سره همکاري وسیږي تر څو د فعالیت اجازه ورکړي او هغوی په دغه برخه کې مخکې لاړ شي.
خوستی لوبغاړي سپورت دوی لپاره له روغتیا ساتنې او د سپورتي وړتیاو د لوړولو سربیره د ټولنیز ژوند په نورو برخو کې هم اغیزمن بولي او زیاتوي د پیژندګلوي او اړیکو ساحه ورسره پراخیږي. د خوست یو تن لوبغاړي صادق شاتل او د پکتیا لوبغاړي حبیب الله ریحان ویل
سپورت په عموما کې زیاتې پیدا لري او ځوانان جذبوي او د یو بل ولایت ترمنځ او خپل منځ کې د ځوانانو ترمنځ او کوي اړیکې پیدا کوي.
نوی ځوانان چې پرفارمنس کوي اکثره دا لایف میچونه دي د کی پرمختګ دی کې ځوانان خپل استعدادونه ښایي. دا د تجارتي او دغه د لپاره ډیر مهم تجارتي لوبه کې خلک اخري تجاران.
په خوست کې کرکټ لوبي سره په ځانګړي ډول د ځوانانو لیوالتیا ته په کتو لوبغاړي غوښتنه کوي چې دوی ته د دې لوبې د مسلکي روزنې اسانتیاوې ډېرې شي. یو بل تن لوبغاړی ګوهر ارمان وایي
خوست کرکټ بیخي زیات دی، کرکټرانو ته چې وګوره بیخي زیات دی. څومره چې سخلت شي خوند به وکړي، هغه کا اکاډمۍ وي او کا ګراونډونه وي که نه، هغه خوند کوي باید نور هم زیات شي او پکار خود سه ده چه پلیران تا باید نورم سهلت جور شی.
بلخوا ده افغانستان ده کرکت بورد اداره ده خصوصی سکتور پا چوکارد که ده دول لوبی چه ده زوان و استعدادون و لروزنی او ده کرکت پر مختق سرم رسته که وی گتواری بولی. د افغانستان د کرکټ بورډ استازي خوشحال نیازی وویل
مطلب د نوې ځوانانو لپاره یو ښه هغه ده زیری ده، یعنی هغه ځوانان چې مطلب د نورو لوبو نه پاتې دي په دې کې چې دوی ته یو فرصت برابرېږي چې هم خپل تمرینات ورکړي او هم خپله د خپل لوبډلې اتلولۍ ته ورسي. هر هغه څوک چې د کرکټ په برخه کې د خدمت کوي د کرکټ بورډ اداره له دوی سره همکار ده.
یاد دیوی په خوست کې د شلاوري زلوبو په دې بهیر کې چې د خوست او پکتیا یوې یوې لوبډلې پکې ګډون کړی و، د پکتیا احساس نیازی لوبډلې په پوره شلو اورونو کې د نهو لوبغاړو په سوځېدو 158 منډې جوړې کړې چې په مقابل کې د خوست اتلانو لوبډلې په 14.2 اورونو کې یوازې د دوو لوبغاړو په زیان یاد هدف پوره کړ او د دغو سیالیو دویم پړاو ته یې لاره ومونده.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته ل اووم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونې لاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي
د ازادي ملما
احمد شیبریم سلامونه. محمد الله مسعود می په خبرونه کې ملما دی. د هم لیکل کوي، هم استاد دی، هم رسم کوي او هم سپورت کوي. شاید ډیر خلک ورزش وکړي، خدای د حرفه تربیه د مختوري د دوی هر کله کوم کچیرته لمړی مسعود صاحب تاسو واورم چې دغه مختلف شان څنګه ستاسو په وجود کې راټول شوی دی.
ډیر مننه خوشاله سه محترم شیبر سه پرملي قدم کې تاسو ته د ازادي رادیو ټول درنو اړیدونکو ته سلامونه نه کیږي وړاندې کوم. خوشاله سه قربان مشم محترم شیبر سه، به داسله خبره چې ماشومتوب نه مې د ځینې هنرونو سره ډیر علاقه و مینه مې و، نو بیا چې کله را لوي شم په دوه هنرونو باندې مې کار وکړ. خپل وړتیا مې وکتل چې مثال زه په کوم برخه کار کوي شم، نو بیا می دا هنرونه سره پیل کړه. دا ځینې هنرونه داسې دي چې دیو بل سره تړاو لري، لکه انځورګری شو او خطاطی شو کنه. نو دغه علاقه او مینه مغه و چې بس دغه لړۍ می شروع کړ سره.
دغه مینه په ماشومتوب کې له څه وخت درته پیدا شو؟ په د مکتب په وخت کې
خبره داسې و چې ما خپل والد صاحب لرجان می شو، غا خپل یو هنرمن سره و. یغه وخت نه وخت ما ته په کتابچه کې رسامي کوله، بل یې ختم درلوده. نو هغه د رسامۍ او د خط تاثیر چې ما باندې تاثیر وکړو، اغیزې وکړو، نو وروسته بیا ما خپل کارونه دې کوله. نو پلار تشویق کړم دې برخه کې، ما ته بیا رسامۍ راوړلې، کتابچې راوړلې، رنگي راوړلې. نو ورور مې خپل کار شروع کړ، لړۍ دې نه پیل شو.
شغل مسعود، ساسو پلار خو ډاکټري کوله، نو له طب سره مو څنګه جوړ نه شو؟
خبره دا اسه ده چې ما خپل دغه مینه دې هنر سره وا، نو د تاسې ښکړې نه ما دغه برخه ته ایم. یو بل کښې ورور دغه خپل طبي پیل کړه، ډاکټر شوغه. ما خپل دغه مینه علاقه دې هنر سره وا، نو دم دې برخه کې تشویقولم چې ته دا کار کوي شي، زګر سم خپل اړم پکې.
هنر خوب یو فطری استعداد غواړي، په دې برخه کې به نورې پوښتنې هم وکم، لیکن بیا حقوق مو څنګه انتخاب کړل چې حقوق ولولې؟
کله چې دولسم ټولګي ته ورسېدم، ما خپل دغه زړه مې دا غوښتل چې زه باید ادبیات ولولم، ځکه ما دغه د هنر د رسامې او د خطاطۍ تر څنګ د شعر لیکلو غم درلوده. داسې هنر راسره و، شعرونه به مې لیکله، ډېر مینه علاقه مې ادبیاتو سره وه. نو بیا خدای شته دغه وخت کې زه دومره عمر کې نه وم، دغه د مکتب یو کوم عالم مې هغه راته وویل چې ادبیات څه کې، ادبیات من وله. نو هغه خبرې تاثیر چې ما بیا بیخی په کانکور کې انتخاب نه کړ، نو داسې هغه غونډه حالات کې زه ومن بیا مې حقوق انتخاب کړل او دغه ته خدای ورباره ایم کړم.
په کوم کال له حقوقو فارغ شوې؟
14 کال.
کله چې مو د سند واخیست چې له حقوقو فارغ شوې، د څه احساس مونږ کوچ کاش کې مو ادبیات لوستي وای؟
او بالکل وسم دا احساس کوم چې کاش کې ما ادبیات لوستي وای. خو خبره دا ده چې ځینې خلک دا خبره کوي چې یو شی ته مسلکي ولولي بیا د مینې علاقه دې ورسره کمیږي. نو ولا وسم دغه په خپل وجود کې دغه احساسوم چې کاش ادبیات میوستي وای خو بیا هغه مطالعه کوم زه.
خو تاسو اوسم لیکل کوي او مطالعه هم کوي شعر هم لیکي د بل اړخ ته کراشم استادی مو څنګه انتخاب کړ د حقوقو په برخه کې مو کار نشوي پیدا کولای
استاد خدا سي وا چې دا خپل چیز پانتون کې کامیاب شوم یا مال ته یو شخصي رزق کې کار کوي نو بیا مې سونه شه الته استاد یو کړ نو هغه د شاګردانو مینا او ایمان ته تدریس یو سره وو کنه چې دوی ډېر خدمت ډاډ راکا نو دین په برخه سره مینا علاقه زیاته شوله نو تقریبا دا غته نه کله کې چې زه اوس دغه وخت کې کار کوم نو هغه بل سیاسي برخه ته ما خپل علاقه نه درلوده چې په دغه لوي برخه ما ته خې
د معلمی په برخه کې کراته وایې ساسو ځکهون کې د کوم عمرونو دي
زه خپل بیو خونیز مرکز لرم خپل ولسوالی کې مرزکی ولسوالی کې زه دغه کار کوم پکتیا مرزکی ولسوالی کې ما نو یو خونیز مرکز مې دا کې شخصي دا کې ما سره مختلف عمرونو علاقان شته دي ماشومان هم شته دي ځوانان هم شته دي پکې زه بلابلې برخې تدریس کوم چې ما ان شاء الله دا سی خطاطی دا انځورګری دا او د انګلیسي ژبه هم یو کلاس لرم البته بل هغه د جون کوم هغه چې دا دی یو شخصي دا سی موسسي غوډه جوړ شوی په دې محلي ټولګي موږ ورته وایو په دا کې بیا دا د لکه د مکتب کوم سیستم چې دا تدریسي دا کې ذکر کوم هغه چې مثلا ماشومان دي
د ماشومان ته تدریس سخت دی که ماشومان
زما په نظر ماشومان ته سخت دی خو کچې تک یو کوم کې د زړه کار وکي په مینا علاقه باندې تدریس وکي نه دی چاته نه دسا او ماشومان دا سي چې هغه ډېر یې غته اړتیا لري مینې ته اړتیا لري عاطفي ته اړتیا لري ډېر کار ته اړتیا لري دا سي لکه هغه دی یو فصل چې کله رسل کیږي زه دا خبره ډېره زیاته کوم چې موږ باید د اول ټولګي ته داسې وسدان ودرو چې هغه په لوړ سطح باندې معلومات وي متاسف نه زموږ مکاتب کې بيداس کې شي د غول دویم دریم تل کې داسې معلومات ټاکي چې هغه ملایکه نه وي نو د غوډوي د غادي علمي پیل چې کیږي اول ټولګي نه کیږي دویم ټولګي نه کیږي نو کدا خونه شي بیا دوی هغه علمي مختته کې یو څه تک نه کیږي د درس علاقه کمیږي دا خبره ده
ستاسو خپل تجربه د دې تیرو کلونو په ترڅ کې چې استاد مو کړی دا څه درته وایي چې ل ماشومان سره د تدریس په وخت کې کوم چلند بریالي وو ستاسو په باور او ستاسو تجربه په اساس
ما خپل د غبرخي دغه د تدریس کوم چار چې د مازیات لیکلم دي ما په نظر د ماشومان سره د مینې د عاطفي تړاو ډیر ضروري دی ډیر مهم ده بل دوی ته وخت ورکول دي ته جرأت ورکول دي د خبرو غږ اوریدل دي دوی سره په تشدد باندې نه مخکې نه مخکې دل دي زه نه خل دا ګمان کې چې زه که ماشوم ته کوم یو شاګرد باندې فشار راوړم چې دومره کار وکړ کنه ګام نه کیږي بل ځینې داسې تخنیکونه دي چې ماشوم باید خپل وه حاصل شي کنه چې دغه کار خپل اجرا کړي زه اوس ماشوم ته دا نه وایم چې ته ماته لاس نه خغه ولیکا پر مثال په نه دنده ولیکا چې دا غدي لوب وخم زونی سم دته بس سیستم زو جوړو نه چې دا ماته خپل دي شوق لږه کار وکړي مثال په کورنۍ د مکزي مثال وړاندې کوم چې دوی ته ما د ستورو یو برخه ټاکلې ده کنه یو مخ یو ستوري لري نو کوم شاګرد زیات کار کړي هغه زیات ستوري ګټي بیا دغه ونی کې جمع کیږي ستوري دوی د دې اساس باندې جایزه ورکول کیږي چاته مدار زور کوم د مشمار سره د چټو شاګردانو سره د مينې د عاطفي د خو اخلاق او چلند ډیر مهم ده چې دوی باندې زیات اغیز کوي همدغه د فون کې اغیز ده چې د دې شخصیت او د ورکیو د هم د اخلاق څخه متاثر کیږي بیا
مسعود صاحب تاسو څه ډالۍ ورکوي جایزه مو څه وي
جام شم شپر سه محترم ما د قدیم لا ټولګي کې دوه درې برخې لرم دغه ما د وی جی زینو مرکړه ده په دا کې یو دی استاد الفت جایزه ده بل دی استاد شکوند بل دی استاد غزنفر جایزه ده په یو برخه کې یو شاګرد غوړه مقاله لیکي بلکې غوړه خاطره ده بل غوړه کیسه ده نو دا په ونه کې سره اخلم هم د دې لیکلو برخه کېږي او هم د جایزه برخه پکې ده نو په اونې په اخر کې بیا د تاسو مثال رسانی ورکوم ما دې نوم خطاتي باندې لیکم یا ورته مډال ورکوم نو دې ډیر زیات خوشحالي هسيږي او دې کومه خاطره مکرہ چي لیکلې وي اغه زب یا پساب بنا اډو ما خپل غلې کې وزن سره ساتنه
دغه کورنۍ کار مشانو ته هم تاسو سپاره او کنه دا ټیټو سنفونو شاګردانو لپاره ده
نه دا ټول دغه کار کې ما سره یو بل ټولګی هغه د لیکوالۍ ټولګی دغه کې د ماشومان ځوانان دي ما سره البته ما یو شاګرد دغه په تقریبا 14 کلن و هغه یو کتاب هم ولیکه چې دغه کتاب هم د الوت ما دغه کیسه بیا د ډیرو غسر شریکه کړه نو ډیر خیر کلی و د ماشومان ته کیسه لیکل الوت په کیسه وا دغه برخه کم دوی کار کوي دوی دغه خیالي برخه ډیر پرمختګ کړی دی مثال تخیل کې درته کړی دی زش کله ته مثال ته ورسامي جوړه کنا دغه باندې دیو کیسه جوړي مثال یو مرغۍ ما تصویر کړی دا د مرغۍ ته دیده سی یو خیالي کیسه جوړه کیږي ته مثال ډیالوګ ورکی ژوند ورکی سفرونه ورکی مهاجرې کی یو بل غور کنا ډیر جالب غور ته جوړي داستان ورته جوړي بیا
زه چې خپل د خپل مکتب وخت را پوزړ کم نو چې کله به له مکتب رخصتې دو زما په ګډون به ماشومان وړي شور جوړ کړی وو چې را لوی شوم وروسته مې ډېر فکر پی وکړو چې دغه شور د څه لپاره داسې احساس مې وکړو چې دا شور د دې لپاره وو چې لکه په یوه زندان کې چې دا شاګردان بندیان وي او چې بیرته له دې راوځي او غالمغال کوي او شور جوړوي ستاسو شاګردان څرنګه کله چې رخصتې شي شور غالمغالی وي او کنه غلي روان وي
جان مشم زه به دې زله خبره درته وکم مثال ما سره چې کوم علاقان دي دوی هغه کله چې د جوبي ورځ راشي دې ته خپاوي چې دغه جمعې ورځ په سبا ته موږ مثال درس نه لرو انتخابونه احساس کوي خپاوي مثال کله چې وزي دې د خپګون احساس کوي چې دلته موږ ډیر خوشاله وو ډیر یو شی مزه کړ کنه نو زه پریږم چې دې ولې داسې کوي هغه هغه د برخورد خبره بیا مره ګرځي کنه چې کته دې ته ښه تدریس ورکي دې ته مثال مینا ورکي محبت ورکي خچلن ورسره وکي دوی په دوی هغه کوم مثال درس لري خپګون احساس کوي بل اتمن ماشومان چې دي شوخي کوي مثال شیطانی کوي هغه دی خپل حق ده داسې هغه ته توقع هم نه کوي چې مثال دی لوی سړي توقع دی وکړو نو خدای شي ما شاګردان چې کوم دي هغه داسې دي چې خپکیږي کوم ورځ باندې چې درس نه لري د خپګون احساس کوي ما تخپل په خاطرو کې مدالې کړې دي چې استاد جان مثال کې جمعې ورځ راشي بل رخصتي راشي دوی د خپګون احساس کوي ولې چې موږ هغه قیمتي وخت ځای کې موږ یو څه پکې لولو نه
د ځینی ارواپوهان حتی د روغتیا پال به وایم هغه هم په دې باور دي ک ماشوم لوبيونه کی نو د د وجود له انرژي ډک دی د باید هغه کی شوخي وکي او ناکراری وکي کله چې د کوټي په منځ کې منډه واخلي نو د لوب لپاره د دوی وخت ډیر ضروری دی چې دوی ته باید د لوب وخت وباسي تاسو شاګردان څو وخت تفریح کوي څو ځله
ما سره چې کوم شاګردان دي زه خپل دغه د سپورت برخه کې هم کار کوم دغه د ورزش استادم یم دوی مثال د مازیګر لمخې یا د سهار لمخې هم دغه تقریبا برخه کې ځینې وخت ورکوم او بل تاسو چې کله ور دي مثال د کلی ولسته یو لاسي هغه ماته راشي را فورشي دغه شاګرد لاسي شتنی او شوخي کوي وکړه زه بیا مخه بخنور ترایم چې مثال د ټول اړکان په مخ کې دی ته چې دغه کار دی ولې کړه وکړه یا ورته کاغذ کې وشي ولې کومه د ته پټ ورکم یا داسې یو خیالي کیسه ځانه جوړه کړم مثال ډیالوګ کې بدل کړم کټر ته بدل کړم چې داسې والا کو هغه وکنه هغه خپل د چې کوم هغه منفي نقطه اجرا کوي دغه دای ور باندې پوه شي نو تفریح هم کوي ما سره خپل ورزش هم ځنه شاګردان کوي مثال جمعې پورس دانه نو موږ منډه وکړه ته ګرونو سره کړه کې منډه وکړه تفریح ته هم خور کوم ورته داسې درسونه هم منظم د مخ ته روان دي
مسعود صاحب کچرته د سپورت برخه تراشم تاسو لکم سپورت سره مومینه وا او څومره وخت کیږي چې په خپل سپورت کوي
ما خو لمړی علاقه دی کرکټ سره بیا کرکټ رانه پات شو په 1903 کال کې می جیم ورزش پیل کړ د بدن خلا چې ورته وای غنګ یا وا ته کلم دغه ورزش شو د تر سال می دی بوکس ته نام کاو نو دغه څلور کال کې چې زه په پریپټ ورزش کې کار کوم دا خپل کلی کې می یو کلب جوړ کړا ما سره تقریبا تر شپیتو بیا پورې شاګردان دي نو دې دا دوه ټیمه زه بیا وخت لرم چې مازیګر ما خريته زه خپل نور کوم
نو په دې سب تاسو خپل ځان ته د تفریح وخت نه لري که څنګه
تفریح وخت لرم مثال سهار وخت کې زه بیا کله ور باغ ته ځم او خپل د ورزش ته سیده شي دا مې یو تفریح ده چې خې اجرا چې خپل استادیان سره وځي دا ما خپل یو تفریح درته
د ورزش شاګردان مو څنګه دي دوی پرمختګ کړي
او پرمختګ کړه د ماشاله په کلی کې ما سره نو زه خپل د وطن دی ما ګرځېست شي خوست کله ور خپل ولسوالۍ کې مسابقه وته جوړه مبل ما یو دغه نه دي کړی مهاري لوب کې هم کار کړی دغه دی هغه خلک چې مثال ما سره ورزش نکي یو ته داسې دي تیګه چونې مسابقه تیاری کړی دی لاس چا کوي مسابقه درسو دغه نور خلک هم ایو انګیزه واخلې چې دغه ورځ سره مینه پیدا شي څه مو دمو په دغه سرک باندې منډي وهلې نو خدای شته دغه تاثیر په خلکو باندې مشو سهار وختي کې بلوي هم نن خلک راوتلو هغه دی په قدم ها دی په خاطر باندې چې دغه صحت خشي مثال یې هغه
وزن چې دغه کنټرول کی
د وزن د کنټرول په برخه کې خو ډیر لښونی د دې ځینې خواړه د صحت لپاره شنه وي. ستاسو کوم شاګردان سي د پکومه برخه کې ورزش کوي نو دوی ته خو په دې برخه کې لارښوونه پکار ده، آیا د لارښوونه ورته کوي او دوی عمل پې کوي؟
او بالکل بالکل، موږ چې کله مسابقو ته ځو بیا موږ ورته رژیم په نوم وایو لکه دای فوډ شي کنه، زه دغه برنامه ورکوم چې دوی له غوړو څخه د وښې ته ډوډۍ څخه همداسې د خوږو څخه پرهیز کوي، لکه جوس کړي شیان دوی کاروي، هغه دوی ته مثال ډېره کټه کې لکه الوګان شو، وریجې شوې، سلاته شو، دغه شیان ډېر کاروي، نو د غوړو همداسې ډوډۍ څخه بیا پرهیز کوي. هغه برنامې زه ورکوم چې ورځ کې تاسو دغه برنامه به څنګه آماده کوي، څنګه وخورئ، څنګه مخته لاړ شئ، په دې برخه کې هم دوی سره کار کړی دی. اوس هم دوی ډېر کنټرول راکي کنه، دوی د وجود فټنس چې دا زه هر جمله دي وزنونه ګورم چې څومره پرمختګ کړی، څومره کم شوی دی، دا برخه کې زه کار سره کوم.
د هغه برخه ته راشم، د لیکوالي تاسو شعر هم لیکي، څنګه د شعر لیکل مو دوام لري؟
او دوام لري، خو خدای شته اوس وختونه کې بیا نه سر زیات لیکم، خپل خاطرې زیات لیکم. شیبر سه محترمه د غسل ور کله کیږي چې زه هر ورځ د کوم خاطره چې ما باندې تیریږي مهم ټکی وي کنه دغه ځان سره ځلې کنه، اوس یې نغښمې تر رپی متر 1500 ما وخت دی، نو په دغه نصر باندې ډیر وسه مخته شوی ما دغه ډیر خوند ده. کابل د شیر زیات نه لیکم خو لوست زیات کوم، لوی شرم ډیر زیات ولما، یو د شیر څخه زیات خوند خلنه.
د خاطرې لیکل خو تر ډیره داسې وي چې موضوع مخکې له مخکې په ذهن کې وي، او شعر څنګه یو خیال درته راځي او ناڅاپه یې لیکي او کنه په خپله لیکل کېږي؟
شعر داسې ده چې موږ دغه علاقه غرنیز علاقه ده، یو کوی مې یو شاعرانه طبیعت لري، کله چې زه غره ته خېژم یا کله دغه طبیعت ګورم د خپل ماته یو شعر راکې، داسې یو ریاضت په الهام راکې، یا چې کله یو لوی شاعر شاعر لولم لکه استاد پسرلی شو، همداسې کاروان صاحب شو، درویش درانی شو، سو دغه زه خپل کور کې یو کتابخانه هم لرم، نو دوی سره ډېر بیا مصروف کوم، هغه هم داسې یو الهام غونته راکې ما په شعر کې، یو بخې ما په دغه خیال کې وغه جوړ کې کنه، همداسې نورم د خپل کله وار دغه د تیر شعرونو باندې زه فکر کوم، نو داسې یو ریاضت غونته کې بس کله وار نو خیال هم راشي هغه سره شعر کوم.
مخکې تاسو وویل چې ډېرې خاطرې مو لیکلې دي، دا خاطرې لنډې لنډې دي او کنه؟ تقریبا په اوسط حساب یو خاطره مو څو کلمې ده یا څو مخه ده؟
داسې دقیقه غې نه در ته معلوم، خو خاطرې لنډې هم شته دي، اوږدې هم شته دي، ځینې خاطرې مخونه مکون دام کړی ده، ځینې خاطرې بیا لنډې دي. ما خپل د خاطرې بیا په موبایل کې لیکلې دي، زه د موبایل کې به ډېر راغې ما په ټایپینګ کې،
نو څنګه بیا په بل ځای کې مو هم خوندې کړې دي، اسنه چې خدای مکړه په موبایل کې پاک شي؟
نه راځرو ما بل ځای کې کړې دي، لیکلو ته خو ما وخت نه لرم چې کتاب چیته نقل کوم، خو په واتس اپ بل ځای کې مې ځان ته غوته جوړ کړې ده، هلته خوندې کړې دي.
د هغه برخه ته کبیر تر وګرځم، د مختلفو حاتو تاسو کسان په پیل کې هم جنو شانو ته اشاره وکړه، د ټولو شانو ته رسیدل د یو چا لپاره سخت نه وي چې هم د ورځې زده کوونکو ته درس ورکړي، بیا سهار له کوره ووځي، مازدیګر د ورزش شاګردانو سره وخت تیر کړي، په جمعې کې هم منډې ووهي، او په نورو ورځو کې هم او لیکوالي هم وکړي، او پرله پسې خاطرې هم ولیکي، څه وخت ممکنه ده چې یو څوک د ډیرو کارونو له هودې ووځي؟
زه دا کوشش کوم چې دغه کوم کار چې کومه دا په ښه شان سره ترسره کړم، نور ستړی یم خدای شته کنه، خو بیا هم کله چې د خپل شاګردان وینم هغه داسې روحیه ماته راکوي، یو ډاډ ماته راکوي، مثال که زه ستړی هم شم خو دوی یو آینده به لري کنه، نو دا هغه ده چې دغه دا تشویق ماته راکوي. کله ور دغه خپل کلي ولس کې داسې خلک ځینې وي چې ماته تشویقوي مې، یا په رسنیو کې هم داسې خلک ما سره شته دي، هغه ماته یو ډاډ راکوي، تشویق راکوي، نو ځکه زه داسې مخته روان یم. بل دغسې ده چې ځواني د کار دوره ده، زه وایم چې دغه ځواني که دا کې تېره کړم دا ماته ډېره ښه کنه، خیر ستړی دی شمه، خولې دی شمه، تکلیف هم راشي، خو چې نور خلک باید جوړ شي کنه، دا نسل چې کوم ده، نو دې په خاطر زه دا کار کوم.
دا خود احساس خبره شوله چې تاسو لري په ورته وخت کې نظم د دې پیسې کې نشي انسان ډیر کار نه وکي ملکه چرته څوک په خپل ژوند کې نظم مراعات کړي په دې وخت کې بدا کوم په دې وخت کې بدا کوم په دې وخت کې بدا کوم او هغه تکرار کړي دغه تکرار په خپل د انرژي سبب کیږي نه
همداسې دا وو ما کوشش دا کړی ده چې د خپل ځان لپاره مې یو مهالویش جوړ کړی ده او بل زیات کوشش دا کوم چې زه تدریس کوم دغه تدریس داسې ترسره کوم چې که ستړی کېږم خو بیرته یو ډاډ اخلم یو انرژي اخلم یعنی کله چې زه دغه یو تدریس ورکوم او شاګرد مې درس باندې پوه شي نو خدای شته کوم انرژي چې ما مصرف شوی ده بیرته زه واخلم چې ما خبر نه یو شی زده کړی دي همداسې دغه د سپورت برخه شوه د لیکوالۍ برخه شوه کومه برخه یې زه کړم بیرته زه یو روحیه یو ډاډ اخلم نو ځان داسې سکون کې احساسوم بیا
د رسم په برخه کې مډیر خبرې ونه کړې تاسو چې زکونکو ته کوم رسمونه کوي دا خو چې د جایزې لپاره رسم طبي خبره ده ماشومانو ته به ژر ژر یو شی رسموي لیکن د ځان لپاره کېدای شي چې ځینې هنري رسمونه باندې ډیر وخت تیر کړي همداسې ده
همداسې ده
تر اوسه پورې څو داسې رسمونه لري چې فکر کوي چې دا خو هنري دي او ارزښت لري او لزان سره مساتل دي
جامه شمنه له مصر غاسي 15 د شلو پورې هنري تابلوګان شته دي چې هغه ساتل دي کار نور باندې کړی ده او برادر چې ما تیر کال یو هنري نندارتونم جوړ کړی او دغه د رسامې څخه کوشش دا کوم چې خپل دغه کلی ولس کې کوم هنرونه هنري شیان چې دي مثال یو تاریخي ژوند مې رسم کړی ده یو تاریخي زیارت ته ورغلی مغه مې تصویر کړی ده همداسې دغه شیان مې راخیستي دي چې دغه ولس خلک یې وګوري کنه یا خپل کنه د کله ورځ زه غره ته وخېږم ځان سره دغه د رسامې کتاب چې یو شم بس کلی ته وګورم سترګې مې پخوږې شي نو هغه کورونه زه کاغذ ته راوړم نو ډېر خوند راکړي نو هنري کارونه سره شته دي خو اوس وخت کې زیات غني راوته فرصت ماته نه وي چې زه دغه کار وکړم کنه نو انشاءالله بیا مې نیت ده چې کله دغه شپې لوی شي نو دغه برخه به هم شروع کړم له خیره
د رسم له خاطره لکه څرنګه چې ما ستاسو په فیسبوک کې ځینې انځورونه لیدلې دي رنګه دي نو د رنګ رسمونو لپاره خو وسایل په کار وي وسایل تاسو سره شته په مرزکی کې وسایل پیدا کولای شي
خپل په مرزکه کې وسایل نشته خو کله ورشي ګردیز طلب شمه یا کابل طلب شمه ته بیا پیدا کوم اگر زنه راوړم نو دا سي زمخت زنه بل دا سي چې زما خبره بده ته وکړم هغه وسایل چې د هنر لپاره په کار دي کنه هغه تر سم نه دي کارولي ځکه چې یو هغه اقتصادي وضع هغه چې د ډېر لوړ ده جګ ده نو زه هغه شیان کاروم چې کیفیت یې هغه سرچیټ ده کنه دا برخه کې دا مشکلات شته دي مصر ده
او ستاسو زده کوونکي څرنګه هغوی هم بیا رسم کوي
او رسم کوي هغه زه کوشش کوم چې اول دی دغه د پنسل سره بلد شي دی اول دغه پنسلي کارونه کوي داسې دا چوال دغه پر سامه کې دغه د پنسل کار ضرور ده مهم ده چې دوی دغه رڼا وپېژنې یا تیاره وپېژنې یا مکسینګ وپېژنې چې سطحه وپېژنې یا مثال زه یو منظره تصویروم په دا کې کوم شی لوی راشي کوم شی وړوکی راشي کوم شی باید اول جوړ شي کوم شی باید وروسته جوړ شي یعنی داسې حساب دی پوهېږي بیا رنګونه داسې دي چې هغه خپله یادونه سخت دي نه لري که نه هغه ورو ورو بیا جوړېږي خو اول کار دوی د پنسل شروع کوي چې پنسل سره کله بلد شي هغه سطحه وپېژني دې باندې چې پوه شي بیا مشکل نه وي ورته دومره
د ستاسو په زده کوونکو کې څه فکر کوي څه اټکل کوي په دې ماشومانو کې داسې څو کسان تاسو ته ښکاري چې دوی به په راتلونکي کې تکړه رسامان وي
شته دي انشاءالله ما سره دوی خوارېم شته دي نو دوی په ډېر کم وخت کې بدلون کړی تغییر کړی ده او زه بواریم چې دوه درې خو داسې کسان وي چې دغه برخه کې به دوی ډېر پرمختګ وکړي نو انشاءالله زه پرې باوریم ځکه زه چې دوی عمر کې نو ما داسې خوارې نه شو کولای ما داسې کار نه شو کولای کنه دوی اوس په کم عمر کې دي خو دوی د هنري اساس چې ډېر ښکلي دي ډېر اعلی دي نو که عمر ته پاتې شي کنه ان شاء الله دوی به شاهکار به جوړېږي ان شاء الله
که ستاسو د سپورت شاګردانو ته راشم په هغوی کې داسې کسان شته چې د ولایاتو په سطحه باندې تکړه ځلېدلې وي
او شته بالکل ما سره څو شاګردان دي چې هغوی دغه د پریپیر په سطح کې داسې چې یو په میډال باندې لوبه کې بل په کمربند باندې کې ګرام ما سره دوه شګردان داسې دي درې شګردان چې وو کمربندونه هم ګټلې دي نو موږ د خپل ځای شته ډېر وړوکی ځای ده خو چې کله زه دې د خوارې ته ګورم دې د مهنت ته ګورم او دې نتیجې ته زه ګورم زه ډېر خوږ احساس کوم کنه نو ما تیر کال یو لوبه ته ویلو په گردیز کې دی بیا کمر مدونه مو اخیسته دا دی معنا ورکه چې دی دا انده به انشاء الله نورم ورس پرس کی
محمد الله مسعود ډیره مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته کور ودان
قربان مشه مننه خوشاله سي بس خدای پاک مو خلره قربان مشه
سلامت
محبت 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 کسر لمبی لمبی بتا بسے محبت کسر لمبی لمبی لے بنے بتا بسے ڈولش بتا بسی جا ہنسی بلی سپتا میں ہنسی بلی سپتا میں کدی سر گی تم رمڑی بتا پسے کدی سر گی تم رمڑی محمد
رمیم کا یو بل لوتا پورا زشب رمیم کا یو بل لوتا پورا کاش کی گل سرا ہسے
ڈولش بتا پسے جا